سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شو سه احمد زیم تاسو آزادې رادیو اوري مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې ورونه یې له 5 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. د هغې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي چې تر 8,500 زیات ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر ټیډروس اندروم کبریوس پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو درېیمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسان سره مرستې کوي، خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 12 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کرکټ نړیوال سازمان پیورا نوی راپور کې ویلي چې کچم د طالبانو د کوونی پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت کم ممانعت د تریاکو کښت خورا کم دی، خو په افغانستان کې تولید شوي نشئ توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشئ توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندي سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوي چې د کوکنارو د کښت د بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځانګړې توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي. تر راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل، خو له میاشتو راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. د کړکېچ د نړیوال دلی پر راپور کې وړاندیز شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارمندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي. د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امین ګاندا په ګندپور وایي چې هغه به د خپل ایالات د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره به له نږدې کښېني او د دواړو خواوو ستونزې به هواروي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ پېښور کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوځ ته په اشاره وویل چې زه وایم ما پرېږدئ چې افغانستان ته پلاوی ولیږم، افغانستان زموږ همسایه دی، موږ یوه ژبه لرو او اوږده پوله لرو، پرېږدئ چې هغوی ته وایم پاکستان کې څرمن دي ځکه چې د وینه زما بهیږي، خو هغوی پرې هیڅ پروا نه لري. هغه پر خپله وینا کې د پاکستان پر پوځ د نوم اخیستو پرته سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې زه ستا غلام نه یم، زه آزاد یم، نه څوک زما آزادي محدودولی شي او نه هم ژبه تړلی شي. که په غلطۍ مې خپلې اصلاح ته تیار یم، خو نه چاپلوس یم او نه د چا چمچیم. علي امین زیاته کړه د پاکستان په یو ځای نشي چلیدلی، دوه قانونه او دوه نظامونه په یو ځای نشي چلیدلی، موږ ته به په دې راپور کېده. اسرائیلی پوځونه د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانزي بمبار کړی چې له جګړې بې ځای شي فلسطینانو پناه پکې اخیستې وه. اسوسییټډ پریس خبرې ایجنس د ژغورونکو په حواله لیکلي چې د پرون ورځې په دغه هوایي برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغلته د حماس وسله بلې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د کنټرول پر مرکز نښه کړې. د فلسطین کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې انجونی په نوم دغه خوانزي باید د برید له کبله د دوی شپږ کارکوونکي وژل شوي دي. دوی ویلي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د وژل شوي کارکوونکو تر ټولو لوی شمېر دی. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوترش ویل چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي. د دغه فیډریشن د معلوماتو له مخې په ازبکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبې تر درې ورځې پاتې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
زمونږ د نننې خبرونه ډیره برخه د نور باسي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. د پکتیا پاریبزادی ولسوالۍ کې افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم 22 بستریز روغتون جوړ کړ دی. مخکې تر دې چې په دې اړه ووري ناروی ته مخه کړو، ټاکر شي چې نن په ناروی کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید د کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم الاکرام په راپور کې.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل ایکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللی او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروې کې افغان سفیر یوسف غفورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلینډ او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروې کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل:
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیري دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل:
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هېواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هېوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هېوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولیو د بندېدو پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اگست میاشتې په 9مه په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندل او ویل چې د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د پکتیا ولایت په سزیر بولسوالۍ کې او بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت مور او ماشوم دوه ژبستریز روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روغتون کې ټول ولکه 20,000 ډالر لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغانو اساسي درملنه او هغه ته د باکیفیته درملو وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه په هغه ودونه کې دی چې د روغتي خدماتو د کمښت له کبله په کې د مور او ماشوم د مړینې کچا لوړ ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب د لری پرتی سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان د خو د ولکه 20,000 امریکایي ډالر په لګښت یو 22 بستري زیګنتون جوړ او ګټي اخستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیايي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وهل
سم دلاس اوس خو دی مور او ماشوم دی دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشتا او لابراتوار دی تر څنګ ورورو دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغم څنګه ورکی زیاتیږي.
د سیموال پوینا په زازیاریوب کې چې لدی مخ کې ځانګړی زیګنتون نو نو د نیمګړو روغتیایي خدماتو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب سیدونکو نوید عزیز وایي
زازیاریوب ولسوالۍ